شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوي او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لرې او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لرې شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.5 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزه علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګ د راپور له مخې 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د برید غندلای او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومې کړي دي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلي دي انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په سازش تورن کړي. میرمن شفیع د هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بل شامل میرمن مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2023 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی لمړینې ورسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه لاهم دوام لري. او د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې دي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. هغه نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي. خو تیرونه پریګوژین په سانت پیټرزبورګ کې د روسي او افریقا په سرمشريزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسي ملیشو د لانجمن مشر د روسي او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د خبرونه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې ورستي جزئیات درکو او په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې د دې غونډې احتمالي نتایج ته کتنه کوو. ایران وایي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او بخور په اړه موافقه کړې. دا موضوع په یو مرکه کې چیرو
هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونې کړې، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپله دوه ځلې دغه رقم څرګندونې وکړې چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوې.
په باجوړ کې د پرونی برید د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده.
ټول علما چې کوم دی اور سره نږدې یو یختم ډېر کسان وو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا څخه یو وکتل ګونه چې کوم دی او سونه چې کوم دی هغه کسان پراته
یوې فرانسوي ټولنې د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرون کشمیري خبرې کړې دي چې د مور د شیدو له طبي حق څخه محروم دي.
ماشوم سویتغزیسته یاده شده نه لرم شده ورکمم ځکه چې تشویشونه دي نه تشویش له لاسه او نه خوراکۍ له لاسه مې شدې و چې سوي دي بلې شده نسته.
نور مطالب هم لرو اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. قدرمن اوریدونکو مخکې چې د ایران د اوبو په اړه د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو، خپل خبریال حسیب تلاش ته ورځو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د پلاوي د اوروس د نننیو خبرو په اړه جزئیات راکوي. داسې ښکاري چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا شیبه له زموږ له همکار حسیب تلاش سره زموږ اړیکه پرې شوې، خو په څو شیبو کې تلاش ته ورځو او د دوحې د غونډې وروستي جزئیات ترې پوښتو. خو له هغه مخکې ورزو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویاند ناصر کنعانی په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤلانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د هلمند سیند او بخوري حقابې پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ له نندرې وروسته تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان ناصر کنعانی تیره ورځ په ایران کې یوې خبري غونډې ته وویل
باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با
بیا مو هم د دې موضوع په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره جدي او نږدې خبرې وکړې. په دې برخه کې لومړنۍ هوکړې هم وشوې او مکتمل لرو چې د افغانستان چارواکي په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي څنګه چې په ځلونو ویل دي.
بارها رسمن اعلام کردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دواړو خواو ترمنځ د شوې هوکړه لیک جزئیات په ډاګه نه کړل، خو نوموړي زیاته کړه د ایران د ولسمشر د حکم له مخې د انرژۍ وزارت په ګډون ټول وزارتونه د هلمند سیند کې د اوبخور په مسلې جدي کار کوي او دا موضوع یې له لومړیتوبونو څخه ده. تر دې مخکې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال ډاکټر محمد دهقان له شفقتنه خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژۍ وزارتونو په هلمند سیند کې د ایران د اوبخور په اړه هر څه مثبتې پایلې ته رسېدلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت ویان متي الله عبید رسنیو ته ویلي وو چې د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور ورکړل شوی. هغه زیاته کړې وه چې دوی د 1350 کال تړون له مخې د هلمند په سیند کې د ایران حق ادا کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې د یاد تړون له مخې د ایران او بخور ورکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 1350 کال تړون تجمن دي، خو د وچکالۍ له امله د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستیو کې په کابل کې وویل چې تهران باید د بخور مسله سیاسي نه کړي، خو ایراني چارواکي ادعا کوي چې د 1350 کال د تړون له مخې افغانستان باید هر کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو په دغه تړون کې د اوبو اندازه په معمولي او د اوبو په کلونو کې ذکر شوی او ویل شوی چې په نورو شرایطو کې د اوبو په کچې پورې اړه لري. د هلمند سیند اوبه چې د ایران د بلوچستان په سیستان کې د همون جهیل ته بهیږي له کلونو راهیسې د ایران او افغانستان د واکمنو حکومتونو ترمنځ د کړکېچ لامل شوی.
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره د هلمند په سین کې د ایران د اوبخور په اړه لومړی موافقه ته رسیدلې دي. په دې اړه مې د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم مایار نظر وپوښت. چې به مخکې البته ښاغلي عاصم مایار په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو په اړه راته وویل،
که موږ ورته وګورو په تیرو څو میاشتو کې ایران یو اړخیز څرګندونې کوي او د افغان لوري په استازولۍ هم یا د افغان لوري څخه په نقل قول هم دوی غږیږي چې یا موافقه شوې ده په یو میاشت کې به اوبه راخوشي شي، 15 ورځو کې به زموږ متخصصین لاړ شي هلته بسټیشن او بند وګوري. او دا یې دریم ځل دی چې دا ډول څرګندونې کړي دي چې یو ابتدایي موافقه شوې ده. یو شی زه غواړم واضح کړم چې موږ تر اوسه په وروستیو ورځو کې هیڅ داسې څرګند حرکت نه دی لیدلی چې هغه د دې موافقې لپاره یو پیشزمینه وي او یا هم پیلامه یې دی وي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د تیرو خبرو او هغه هم چې په لومړیو دوه میاشتو مخکې کې ترسره شوي د هغې نه وروسته څه داسې نوي څه پرمختګ هم نه دی شوی او نوې خبرې اترې هم نه دي ترسره شوې.
نو مایر صاحب بخی د دواړو خواو ترمنځ کې موافقه نه وی شوې د ایرانی ویان خبره په څه معنی ده؟ لکوم ځای لکومې سرچینې راځي؟
ګورې هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونه کړې، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپله دوه ځلې دغه رقم څرګندونه وکړې چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوې. د دوی ترمنځ د خبرو کوم توافق شتون ولري هغه به داسې وي چې ایران هر څه ووایي افغان لوری هېڅ د هغو د رد او د تایید دپاره هېڅ څرګندونې نه کوي. په تېر کې البته داسې شوي دي، خو په اوس وخت کې ګورئ که موږ ورته وګورو نه کوم استازی تللی نه کوم څوک تللي راغلي دي او نه هم خبرې شوي دي په اړه راپور ورکړل شوی دی، داسې څه امکان نشته. علت یې هم چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دا ډول خبرې کړي هغه په ایرانی حکومت باندې د ایران د خلکو فشار دی. ګورئ په تېرو ورځو کې د ایرانی مطبوعاتو یو ځل بیا دغه ته ډېر فوکس ورکړ چې د ولسمشر رئیسي د اختار شپېته که اویا ورځې تېرې شوې او افغان لوري هغوی ته اوبه ورنه کړې. نو دا په حکومت باندې یو فشار دی او دغه ډول بیان یوازې د هغوی دپاره یو څه د وخت اخیستلو سبب کېدای شي، په داسې حال کې چې تقریبا ډېر خلک اوس پوهېږي هم چې دوی حکومت په ډېرو برخو کې نه یوازې دوی په دې برخه کې ستونزې لري او بریالی شوی نه دی. یو شی بل هم زه غواړم ووایم چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې البته ځینې ورښتونه وشول، خو هغه متاسفانه د زایدان نه جنوب اړخ ته وشول، یعنې په کومه سیمه کې چې د اوبو قلت دی یا لږوالی دی او د هلمند سینه اوبه هلته ورځي په هغو سیمه کې تر اوسه هم پرمختګ نشته او به هم ورښتونه هم نه دي ورېدلي.
مایر صاحب وبخښئ، ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دغه وروستي ورښتونه چې شوي په افغانستان کې او اوبه جاري شوې سیلونه راغلل دا اوبه هیڅ اثر نه کوي په هغو اوبو باندې مخصن په همونونو کې او په خپل د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د اوبو د کمښت د لرې کولو په برخه کې؟
ګورئ سیلونه چې راغلل ډېر د کابل په سیندي زاوزه کې وو، یعنې که چېرته په وردګو کې هم یا په جرلیز او په جغتو کې حتی سید آباد دغه سیمو کې چې ټول اورښت وشي دا د کابل لور ته ځي، هم د کونړ او د ننګرهار څخه بیا داسې په ډیورنډ کرښې اوړي، نو اوبه هغې خواته بهیږي. او کومې اوبه چې مثلا په هلمند سیند خواته بهیږي هغه ډېر لږ اورښت هلته شوی دی، یوازې په غزنی کې. او د غزنی کې هم که چېرته سیلابونه راشي پکتیا کې که اورښت وشي هغه د سردې بند ته رځي، او په غزنی کې که اورښت وشي هغه د غزنی په پای کې یو وړکی جهیل دی چې هغې ته آبستاده وایي. نو دا اوبه دغه ټولې دغه پکتیا او د غزنی اوبه اصلا لاندې خواته نه بهیږي چې هغه موږ د ارغنداب بند ته هم یا د دالی بند ته هم ورسیږي. نو تر اوسه پورې نوې اوبه دالی او کجکی ته لا نه دي رسیدلي چې هغه د لاندې خواته خوشې کړل شي. بیا په ضمن کې دغه دواړه زیرمې کافي اندازه ځای لري، یعنې د لږو اوبو باندې داسې یو تصمیم نه نیول کېږي چې چارواکي دې تصمیم ونیسي تر څو همدغه لږ اوبه وراشي او د هم لاندې خواته خوشې کړي تر اکتوبره پورې. په اکتوبر کې البته چې ورښتونه زیات شي بیا ممکن په حکومتي سطحه یو تصمیم ونیول شي، ځکه هلته وخت داسې دی چې په راتلونکو ورځو کې نور ورښتونه کېږي مسلسل او د اوبو کچه ورو ورو لوړیږي. په هغه اساس باندې لاندې خواته د اوبو خوشې کېدو امکان شته.
د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادي رادیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید دی وژل شوی او رسمي شمیر 9400 کسانو ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه شوی، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګي برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام پر یوه غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سیکرټر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتونکو کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخېږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې مونږه مزمت کو او آینده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلق دغه سره ټارګټ شول نو بیا به مونږه آزاد یو، مونږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ چړنې خي چې برید ځانمرګي وو او په خبره یې د داعش وسلوالو له خوا تر سره شوی دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پوز او پولیسو خونړي بریدونه کړي دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغ اکثر هم حاله دازي هم شوي دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاکو شو او د پلاکش سکندې بس ز پښتېج باندې نږدې ناستومه او د ټول علما چې کوم ځای سره نږدې یو یخ تم ډیر کسانو یو پلاکو شو برخناو شو د برخنا سره چې هغه کتل ګونه چې کوم ده په سمون چې کوم ده هغه کسان پراتو او بهر موږ سره شروع شو او ډیر ځای پایرو چې بیا د مشرانو علما مون څنډې تکل هغه مخکوش کړل او دغه حالات وړاند الله.
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړی کېدونکي حل ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښور او د گورنر انتظامی نه هم گورنر صاحب نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم زمنګ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې دوی نور کولو لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پرې وشو له پېښور او اسلام آباد هم د ګوند یو شمېر غړي او پارلماني استازي بلل شوي وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلی او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
په باجوړ کې د ځنوژن کې حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو او له هغې جملې د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو او نور مسایلو په اړه خبرې کړې. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ګورو چې د نن غونډه په دوحه کې څنګه تیره شوې. تلاش صاحب
سلامونه. تکل صاحب، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د مالیه وزارت او د افغانستان بانک پر استازو سربیره په خطر کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین هم ګډون درلود او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي چانویس او ورسره د مختلفو ادارو د دوی په وینا 15 کسیز لوړرتبه پلاوی سره دوه ورځې پرله پسې د دوی په وینا اجتماعي او بیلابیلو تخنیکي کمیټو په سطح خبرې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملي اقداماتو اخیستلو، تورو لستونو او بندیزونو لرې کولو او د افغانستان بانک زیرمو آزادولو، د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو، مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او یو شی چې د تیرو د دوی د تیرو دریزونو په پرتله متفاوت او نوې دی دا چې په دغه غونډو کې د دغه دورځنی غونډو کې د بشري حقوقو پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا متکل رسنیو ته په یو اسولی کلب کې وویل
په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هره برخه کې د کنسولي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحث ورباندې وشو. یو بل مهمه او نوې موضوع چې دوی ویلي دغه ده چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لرې شوي او معاملات ورته اسانه شوي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ بللی دی، خدای نه دی روښانه کړی چې هدف یې د کومو محدودیتونو د لرې کولو او د معلوماتو د معاملاتو د اسانتیا موضوع ده. او همدارنګه ټینګار یې کړی دی چې دا ډول ناستې، تفاهم او تعامل هم باید زیات شي، خو تر اوسه پورې د امریکایي لور لخوا په دې اړه او د دغه غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د دوهې د غونډې جزئیات یې راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو کمیدو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. د ځینو مرسته رسوونکو مؤسسو چارواکي هم وایي چې د نړیوالو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه له 15% 50% ته راکمه شوې.
خوردغه چې د اته کسیزې کورنۍ نفقه ورترغاړې د وای په ورځو ورځو باید د کار په لټه کې شي چې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه پیدا کړي. خوردغه د کابل ښار په یوه څنډه کې د خلکو بوټان ګنډي او له دې لارې خپل کورنۍ چروي. دی وایي دوه میاشتې کېږي چې د کور کرایه نه ده ورکړې. خوردغه د نړیوالو مرستو له کمیدو او د دې مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
لس ورځې کېږي چې همدلته ناست یم. په خدای مې د قسم وي کمی څه ګټلې وي. هره ورځ له کوره راځم او تش لاس بیرته ځم. کور کې راته وایي چې څه دې راوړل او زه وایم هیڅ.
د کابل بلوسیدونکو حسین چې د وکسیزې کورنۍ سرپرستی ورترغاړې ده وایي چې په روان کال کې له نړیوالو مرستو څخه یوازې دوه بوجې اوړه له ده سره مرسته شوي چې د څه مودې لپاره یې د کورنۍ نفقه شوه، خو اوس دی د بهرنیو مرستو له کمیدو اندېښمن دی.
موږ وږي یو، له دې اندېښمن یم که موږ ته بهرنۍ مرستې ونه رسېږي نو له لوږې به مړه شو. همدا اوس په کور کې ډوډۍ نه لرو. کولی شئ ورشئ او وګورئ، د لوږې در په دار یو. نه غوړی شته او نه چای، نه ډوډۍ شته او نه هم بوره. له دې ستونزو سره مخ یو.
د احساس په نوم د یوه خیریه بنسټ مسؤول عبدالفتاح وایي په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو مرستو کمیدل به د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول په داسې یو حالت کې چې د حکومت یا اوسنی حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانان هم له نړیوالو سره سوداګري نه کوي او که یې کوي هم ډیره کمه ده.
د نړیوالو مرستو او له افغانستانه د نړیوال ملاتړ کمیدو په اړه اندېښنو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بودجې د کموالي له امله اړ شوی چې د افغانستان په ګډون له یو شمیر اړمنو هیوادونو سره د خوړو او نقدي پیسو مرسته کمه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایوي مدیر کارل اسکاو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ له 8 هیوادونو سره د دوی مرستې کمې شوې او لا هم د کمیدو په حال کې دي. ښاغلی اسکاو ویلي چې WFP مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستو کچه له 15% 50% تر اکمه کړي او د اکتوبر تر میاشتې به یوازې 15 میلیونه افغانانو ته مرستې رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموګ غاګل ازادي راډیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. همدارس په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو لمړی پام وکړی دی راپورته د لومړیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمای ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.8% ماشومان د زیږیدو په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور له شیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې له ازادۍ راډیو سره غږېدلې وایي د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله یې ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50% ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی پکې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 20.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدن یې کمزوری کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړي او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو 8 میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت د یو څاښت ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپل او ماشوم می چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن می کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګري کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم سپیتالیز ساده شده نه لرم ته شده ورکم زکه چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه می شده یو چې سوي دي بل شده نسته، نو د بازار شده تمیم ته واستون نه رسیدي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور پاړه چې ادا یې کړې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدلې ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تیر جون میاشتې په 28 هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ښودلی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان و. د مرستندویو ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو برکار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 115 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بې وزله امیندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زامد الله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده، دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده. غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو. مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو په غذا کې چاودنې کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجې ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړئ تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات. حضور رسول الله نگران خبری کوم په قدر د حق چې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبان ترمنځ، ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دا لرې شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدر منوریدونکو دا وخت د شپې